نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې په بامیان کې د وسلوالو کسانو په ډزو د درو بهرنیو سیلانیانو په شمول اته تنه وشل شوې دي. په بامیان کې وی سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن ماسیګر د بامیان په بازار کې په ډزو 15 ملکی افغانان او درې بهرنیان وشل شوې دي. د بامیان د والی ویندوی په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه وایو. تر اوسه د وشل شویو بهرنیانو د ملیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګه د انتقال لپاره تړل شوې او تم ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي، یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د چین او روسیې ولسمشانو د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لاري د منډلو په خاطر د مسکو د فارمټ او نورو میکانیزمونو پر رول ټینګار وکاوه. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخي شي جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین پرون په پیکینګ کې له کتنې وروسته په خپل غټه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره د سیمې د فعال او رغند رول د مسکو فارمټ د افغانستان د غونډیو میکانیزمونو له روسیې، چین، ایران او پاکستان څخه د جوړ څلور اړخیزي ډلې او همدارس د شانګهای د همکاري سازمان د مشورو ملاتړ کوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرستیال ویند ویدان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پایتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو نن جمعه د آذربایجان نګورنو قرهباغ ته لاړ. له کله چې تیر کال آذربایجان نګورنو قرهباغ په بشپړ نیولې دی، سیمې ته دا د لوکاشینکو لومړنی سفر دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د فوزولی شار په هوایي ډګر کې لوکاشینکو ته هرکلی ووایه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو پر اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډی پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډی پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه کراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډی پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیانو لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو آریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي تو باندې ځوابیا ځواب ورکړی و. نو آریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکي تلفات هم هلته درې خو تحقیق ماته هم نه دی معلوم څو دي. ډنډی پټان کې ملکي تلفات شته، آریوب کې ملکي تلفات نشته. دم ګړی جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جوماتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتې دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفه‌ای ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډی پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان اووه نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی وو چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یوه پاکستاني پوسته په نښه شوې او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافی راوي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبريالان د ځان سانسورولو مبهم او بی برخلیک راتلونکي سره مخامخ دي او د غشان پر رسنیو کې د شوزو حضور په بیساري ډول کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو له کبله فضا ورته تنګ شوی دی. جزئیات د ابیدیس پوجمه پر راپور کې.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یو روښانه بیلګه وه. په دې موده کې 15 ټلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خبرونه درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده لده ده توقیف مساله لچه پر اختین دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پدی رول رو پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانیز فضا تر لده خوب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه تر لده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلیدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانه اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات لبد مرغ اطلاعات ته لاسرسی په جمهوری نظام کې هم موجود وو اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمی امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي په ځانګړې توګه ځینې خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبریالانی او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبریالانی نشته. دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرز دافیر کرنډې کړ د غشان او ویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وسي. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر آزادیو یې لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودجې له کمښت سره مخ دی او د بشری مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پانه کې راغلی وروستیو سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړ. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د شیخ جلال سیمې اوسیدونکو د نمونه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کورونا غوندې مرض د دلبدی او نور بخار تبي او زکام دغه شان دي. دا دونه خلکو ته نه دوايان او نه نور کومکونه ستدي، نور د خوراکي مواد هم نسته، نه پوښک، ډېر په بد حالت کې دي.
بل خو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي رحمانیه وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو کلن زوی په کولرا اخته سوی او اوس یې روغتون ته رسولی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دا علامه حبیبی تلین شو. دا پهنتون استاد روحیال وی.
استاد پرداس شانو بانی کار کردی چه مخ که یا نو سوی یا پدغا کیفیت نو سوی.
دا تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیسته.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشوموال پر شعر څه اخیست کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنی یا کړی ترې او دا
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیرونی پنجشنبه د علامه حبیبی څلوېشتم تلینو. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1913 کال د می میاشتې په 9 په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1914 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه د عادت چې استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوی یا په دغه کیفیت نو سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلې دي دا رد شي، یا ځینې برخې دغسې رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دي. خپل د کار پر ریش باندې ژغی درې دي او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د فارات شه د کوم کلمینو څخه استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دي. البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډیره نیوی خبرې وي چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دي په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره یې لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخه تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي په لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوا فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړې مدنیت منځ ته راوستلې دي او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا واستایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپریال پر شتای امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او دا د وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږ زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وځړل چې یوې خواته نه وایز د دې لري زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلي خو د هری داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړي ته هم جواب کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلوولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي، د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړلي دي. اسمت ساروان له ښاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه څرنګه ژباړې ته غوره کړې دي.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته را ژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړ.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را د کړې چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونه زم د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې سوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاید مشوانی ژباړه قبول سي دا بیرته ماتل سي زموږ د طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس د پاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سماته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې مې دي، څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینې په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دي بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جو گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسره کې. کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې و، یاداشتونه یې راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړې، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوئ چې څوفي سره آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي،
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-16% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اوریده.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څیړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه، نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلی کلیوالې څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ، د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم، زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګ ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې، چې زه ورته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزيات شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شعر شاعری باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به یې په ماشوم توپ کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې دا د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله نا کله نوي، یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خاکونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی، ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللې. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلې. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا چې ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي نوي قبرونه جوړ شوي وي نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاصونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی.
لملالی کلیوالی څخه په مننه د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یو شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و ماشوم توپ ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشوم توپ ته بیایي.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاسېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکه، اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره، سم دستي جیک شم ویاله کې مخه لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور چوي، وړوکی رور او خور می انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي، بابا پشنتی گا چاړه تیره کړه، شای د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو، یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو، بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د اسپګین سبا په ګڼو اروپای شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونی دي د اسپ په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي، بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي، اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلې وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي، بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو شهرونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شو، خو هلاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو شهرونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دوښوي. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راورسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول د نړۍ په پرمختللو شهرونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې لا هم د اروپا د زړو شهرونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي شهرونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کیږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دی خو د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خو به خلکو د زمو ناوې د لیک لپاره اس بګۍ کاروله.
اوروس مورس ور مګرین سره ټول مجور ودی چار بس سه سه اچو
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانی مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لای کوټه هم تر اوسه پورې نه جوړ کړې، اخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولې، اوس اوس مزه نه سده، هغه مزه نه سده.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تک پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ او میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډه وو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
ترکم اپ ہاں